دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري زه نظرانا یوسف سیم سره له دې چې مطبوعاتو په دې تیر ورځو کې د طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو خبرونه ورکړي او د طالبانو د سرپرستۍ کابینې د مرستیال مولا عبدالغنی برادر غیابت د دې اختلافاتو ښکاره نه خولې خو ښاغلی برادر په یوې لنډې مرکې کې دا اختلافات رد کړي دي برادر د ملت غږ رادیو سره په مرکې کې چې د کاغذ لمخې ځوابونه ورکول او داسې ښکارېدل چې دا ځوابونه لمخ کې لیکل شوي وو هغه د خپلې روغتیا او د طالبانو ترمنځ د ترحم او شفقت خبره کوي او مطبوعاتي د اوازونو په خبرولو تورن کو خو د طالبانو د ځینو غړو غږیږي پیغامونه کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې داسې سرګندېږي چې ګواکې مولا برادر د حقانی شبکې د مشرانو سره په ار کې د لفظي شخړو نه وروسته کندهار ته تللی وو د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې طالبانو د سرپرستۍ کابینې مرستیال حضور نه درلودو د افغانستان محلي رسنیو رپورټ ورکړی چې د طالبانو حکومت د ښځو د چارو وزارت د دعوت او ارشاد او امر بالمعروف نهي عن المنکر په وزارت بدل کړو طالبانو هم د غراز شیخ محمد خالد دغه وزارت د سرپرست په توګه معرفي کړي د رائټرز خبري ایجنسی لخوا خبر شوی یو رپورټ کې ویل شوی چې پرون د سپتمبر په 14 د ښځو د چارو وزارت لوحا لري کړی کیږي او په ځای د نوي وزارت لوحا لګولې ده د ښځو د چارو وزارت په خوانی کارکونکو د دغه وزارت ودانې په وړاندې د طالبانو لخوا د وزارت د نوم بدلېدو خلاف مظاهره کړې ده او شعارونه ورکول چې دغه وزارت ودانې د ښځو د وزارت ملکیت ته او په هم دغه نوم باندې د بنسټ ډبرې خودل شوې و دغه مېرمنې دا کوي چې طالبان ورته د تیر یوې اونۍ راهیسې چې زرمو دندې ته راغواړو او دا چې دوی به بیرته خپلو دندو ته ادامه ورکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت پرون د جمعې په ورځ د شپږو میاشتو دپاره تمدید کو د امنیت شورا د ماموریت تمدید د رایو په وس اکثریت تایید کړ چې د 2022 کال د جنوري د میاشتې تر 13 نیټې پورې دی په افغانستان کې د تازه سیاسي امنیتی او ټولنیزو پرمختګونو پر وړاندې کې دی د یوناما د ماموریت په حق راپورټ ورکړي تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما د ماموریت د تمدید غوښتنه کړې و تر دې وړاندې د ادارې ته هم د رنګا د لا ډیرو امکاناتو د ورکول وړاندې شوی چې وکړی شي په افغانستان کې د حالاتو د سار پورتوان ملري او د بشري حقوقو د سرغړولو په حق رپورټ ورکړي یوناما د 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ماموریت لري تاکل شوی و چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت نیټه پرون د جمعې په ورځ پایت ورسیږي په قطر کې چارواکي وایي د جمعې په ورځ یعنی پرون یوې الوتکه د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه یو سل نه او یا بهرني اتباع وستل په دغه الوتکه کې د امریکا د متحده ایالاتونو برتانیې جرمني بلجیم کروشیا هالند او ایتالیا وګړي لګل شوې دي خو چارواکو نه دی ویلي چې آیا افغانان هم په دغه الوتکه کې وو کنه د امریکا حکومت د اگست په 13 په افغانستان کې د تخلیه ماموریت پایت ورسو او له هغه وروسته د درېمه کرای شوې الوتکه چې د افغانستان نه خلک انتقالوي په همدې حال کې د افغانستان د بیا په خلایاني په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه کار هرکلی کړی دی هغه په خپل ټوټر کې لیکلی دی چې خوشحال دی نور امریکایان هم د افغانستان نه وستل شول نوموړی د ولسمشر جو بایدن د خبرو په استناد ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکای اتباعو د استلو لپاره ضرب الاجل نشته او هر کله چې وغاړي کورته استانشي مونګوي وباسو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان شړل شوی حکومت استازي غلام اسحاقزی دغه سازمان د مشر غوښتي چې هغه د خپل ځای پریږدي د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق د جمعې په ورځ سپتمبر ولسمو ویل چې خاغلی اسحاقزی د ملګرو ملتونو د راتلونکو عمومي سملې د پاره د افغان پلاوی یو لیست انتونی ګوتیرس تاسوولې دی د ملګرو ملتونو ویان ویل چې چهارشنبه په ورځ د عمومي سملې لپاره کې دروست خاغلی اسحاقزی د خپل باورلیک د پاره غوښتنه استولې ده دا کل شوی چې بل اونۍ د نړۍ لسکونو مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي سملې کې د ګډون د پاره نیویارک لاړ شي د په دغه غونډې اخیری ورځ د سپتمبر 28 نیټه ده او ښاغلی ساکسي په لیست کې شته چې په همدغه ورځ به وینا کوي. او د نیوزیلند کرکټ بورډ وایي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پاکستان په پنډۍ کې د کوربا هیواد سره پلان شوی لوبي لغوه کړي. د نیوزیلند کرکټ بورډ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په اړه د نیوزیلند په حکومت کې دننه د ګواښ کچه زیاته وه او په سیمه کې د نیوزیلند د امنیتي ډلو له مشورې وروسته پریکړه وشوه چې د کرکټ لوبډله به پاکستان کې خپل سفر پای ته ورسوي. د نیوزیلند کرکټ بورډ په ټویټر کې لیکلي دي چې اوس یې له پاکستانه د لوبغاړو د ایستلو لپاره ترتیبات نیول شوي دي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالاتو په اړه کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخلو چې افغانستان د سخت اقتصادي مشکل او بشري ناورین سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي د حالاتو وړاندوینه څوک نسي کولی او باید په دې وخت کې د افغانانو سره مرسته وسی. د بل خوا یو شمیر افغانان د طالبانو د موقت حکومت څخه د امنیت د ټینګیدلو او د اجناسو د بیو د ټیټیدلو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د کابل خاریانو د پنشن بې پورزویل په دې هیله دي که د طالبانو په واکمنۍ کې ورځنی ضروري مواد ارزانه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا شی ارزانی که خو بیخی گولی تا دا خبر دا گولو پا گولو مندیس دا گنه کیجی یا دا خلان پا پوری کیجی وره دا آغا شی کزا کی شی چی کم دا فراکی شی دا آغا شی من دا خلان پا پوری کیجی مو جاریان باور دا کیجی دا دره مشبا دا کسالر مشبا دا دا چاو سر رولی سر آغا دا تا چل سر رو نیم سر رو دا تو آغا بامی سر دا خبر دا دا سر کم بز دا بچان سر ناس پچاو پوری پوری کوی ولر
زمون غفتن دادی ور جانا که غینا خو حکومت واړو غینا دغه ظلم او ستم دغه شان باید سیسکی دا زور واکی سکی او غریبانو ته د سیو زای برابر کی زمینا برابر کی کاروبار د پاره.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو څنګه ویلی افغانستان په بیړه او دوامدار ډول د نړیوال ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې د لوی بشري ناورین مخنیوي وشي. د طالبانو د واکمنی دو سره ولګ او فقر زیات شوه او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګټریش همدا ونی د نړیوالو مرستو یو کانفرنس ته ویل چې افغانان اوس وخت په ډیر بد حالت کې دي.
اټس امپورټنت دټ د کانټری از ناټ کمپلیټلی سترنګلډ.
دا ډیره مهمه ده چې دا هیواد لا په بشپړه توګه له اقتصادي پلوه ځپل شوی نه دی. دا سلاري باید وی چې یو څه نقد روپی د افغانستان اقتصاد ته ورداخلي شي. زه په هغه اقداماتو انتقاد نه کوم چې د نړیوال ټولنې له خوا نه شوې دي، خو دا سلاري باید موجود وي چې د افغانستان اقتصاد سره مالی مرسته وشي سو سقوط نه کړي او د خلکو سره کومک وشي چې له ناڅاپي وضعیت سره مخامخ نشي. ځکه داسې حالت ښایي میلیونونه خلک تیښتې ته مجبور کړي. دا حالت بنو د ټولې سیمې لپاره یو ستر ناورین منځته راولي.
عمومي منشي ګوټیر شوي ملګري ملتونه به د افغانستان لپاره څومره چې ممکن وي کومک وکړي او وی تصمیم یې نیولې ده چې د افغانستان د شاوخوا شپږ دیرش میلیون ولس سره د لاسنیوي لپاره د طالبانو سره خبرې وکړي.
اټس بیکاز د سیچویشن از انپریډیکټبل.
دا ځکه چې د وضعیت اټکل نشي کېدلی. هیڅوک نه پوهیږي چې څه به وشي. نو مهمه ده چې له هغوی سره خبرې وشي او په عین وخت کې به هڅه وکړو چې د افغانانو سره د هغوی د بنیادي ضرورتونو په برابرولو کې مرسته وکړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسول فلیپو ګراندی د سیشن بی پورزی ویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره یو همغږه لار چاره پیدا کړي.
زما په نظر د بشری مرستو پرته بل هیڅ چاره نشته. لکه مخکې مې چې ویلي دا حتمی ده او زه فکر کوم په خاصه توګه د افغانستان د وضعیت لپاره بلکل بیړنۍ او عاجل ضرورت دی.
طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالر مرسته د اعلان هرکلی کړی. مرسته کوونکو هیوادونو د دوشنبې په ورځ د یو میلیارد د ډالرو زیات کومک اعلان وکړو چې وایي افغانستان د بېوزلۍ، ولګې او بیروزګارۍ سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر پایه پورې به 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې واوسي.
امریکا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور له پای ته رسیدلو وروسته چین او پاکستان غواړي چې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه ملاتړ وکړي او هم غواړي چې په دغه هیواد کې اوږدمهاله پانګونه وکړي. په دې رپورت کې دې ته کتنه سوې چې دا ډول یو همکاري به د سیمې نورو هیوادونو او امریکا ته څه پایلې ولري.
یو شمیر افغانان له افغانستان څخه د وتلو او یاد خوراکي توکو د پیرودلو په خاطر د خپلو کورونو شیان خرڅوي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ دی.
که چیرې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي نو بشري مرستې به مشکل حل نه کړي او موږ پوهیږو چې خطر بیخي زیات دی او د پیسو بې ساری کمښت موجود دی.
د دوشنبه په ورځ نړیواله ټولنې له افغانستان سره د 1.2 میلیارډ ډالرو بشري او انکشافي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان هغو 10 میلیارډ ډالرو شتمنۍ ته د لاسرسي غوښتنه وکړه چې ډیره برخه یې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوې ده.
زموږ رایه او نظر دا ده چې امریکا ډیر لوی هیواد ده، باید لوی حوصله ولري. د افغانستان غوندې غریب هیواد سره باید دا ډول ظالمانه چلند ونشي. موږ له نړیوالو سره مثبت اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، ښې اړیکې غواړو. له دوی نه مو هم دا تقاضا ده.
متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له طالبانو غواړي چې د افغانستان شتمنیو ته د لاسرسي پیدا کولو په خاطر باید بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. خو چین او پاکستان افغانستان ته خوراکي توکي او طبي وسایل استولي او د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړې دي. کارپوهان وایي له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ کومه نوې خبره نه ده.
پاکستان له طالبانو او یا هم هغو کسانو سره چې د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي تشکیلوي له شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې رابطه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غواړي لکه څنګه یې چې ژمنه کړې وه باید طالبان مسؤول وګڼي.
موږ له پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو څخه غواړو چې په خپلو عمومي ویناګانو او ژمنو عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره مرستو ته مټې راونغاړي.
د چارو یو بل کارپوه وایي د پاکستان لپاره د افغانستان په معادله کې د هند د رول څرنګوالی همیشه مطرح دی.
پاکستان د هند په اکله تشویش لري. هند د پاکستان اوله درجه دښمن دی. په همدې خاطر په افغانستان کې داسې یو حکومت غواړي چې له پاکستان سره دوستانه اړیکې ولري او له هند سره یې ونه لري.
یو کارپوه وایي د چین لپاره مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په اوږدمهاله پانګونې باندې نظر وساتي.
د چین لپاره په مرکزی آسیا کې د دغه هیواد لخوا د کمربند او سړک په پروګرام کې د کارول شوی نمونې پر اساس په افغانستان کې د اوږدمهاله پانګونې فرصت موجود دی. دغه پانګونه به د سړکونو د بیا رغونې د یوې لویې پروژې لپاره د مرستو په بڼه پیل شي، خو دغه پروژې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي.
د چارو یو بل کارپوه وایي په افغانستان کې پانګونه له خطرونو سره مخامخ یو مسأله ده. قطر هم له افغانستان سره د زیاتو خوراکي او طبي توکو مرستو ته دوام ورکوي او هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالولو او فعال ساتلو په برخه کې همکاري کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د اوسپنې او فلزاتو د ویلې کېدو د تولید د نوې جوړ شوې سرتاسری شورا چارواکي وایي اوس مهال په افغانستان کې د ورځې 2.5 زره ټنه اوسپنه او فلزات ویلې کېږي چې د دغه هیواد تر 50% پورې اړتیاوي پوره کولای شي. چارواکي وایي بهر ته د زړې اوسپنې قاچاق کول که څه هم کم شوي خو لا هم دوام لري. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د دغې شورا د اجرایي رئیس نقیب الله یوسفزی سره مرکه کړې ده.
د دې ضرورت څنګه پیدا شو؟
یو ضرورت دی چې باید هر سکتور
او تولیدی شرکتونه یا اتحادیه ولري چې دی اتحادیه د چتر لاند خپل مشکلات او رسیدګي وکي مختلف مشکلات دي د قاچاق مشکلات ده د افغانستان د زړې وسپنه د قاچاق موضوع ده چې پاکستان ته روانه ده او دغه زمونږ نور داخلي ارتیاوی دي د بازار نشټون دي او د برق مشکلات دي نور خپل منځنی د سه واړو غټ مشکلات دي چې د سرمو مخ یو او واړو د اتحادیه د ایجادولو له طریقې د ټولو مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
یو مسله چې تاسو بیا دا ونه وکړه د زړو د اوس په کبار بهرنۍ هیوادو ته قاچاک دی، تاسو په دې اړه معلومات سړي؟
تاسو فنه په تیر دولت کې د اوس په قاچاق خارجي ملک خصوصا پاکستان ته ډیر زیات وو، بیا اندازې د اوس په قاچاق دله چې دا زموږ خام مواد دي. خوشبختانه د امارات اسلامي د حکومت د وراتګ نورسته تر یو ډیر هدا پورې د اوس په قاچاق بند شو پاکستان ته، خو بیا هم په ځنې صاحب لوبور لارو باندې د ګوشتې د لارې دغه د انګور ډې د لارې د غلام خان د لارې بیا هم زمونږ وسپنه یو څه قاچاخېږي.
په افغانستان کې تقریبا شل د وسپنې د ویلې کېدلو فابریکې وي، اوس یې شمېر څو ته رسیږي؟
تاسو د معلوماتو لپاره وایم چې د وسپنې ویلې کولو 55 شرکتونه دي، خو دا مختلف سکتورونه دي. مونږ 55 د وسپنې شرکتونه چې دي دا صرف سیخ ګول، ګاډر، انګلارن او ټی آیرن تولیدوي. د تر څنګ 150 شرکتونه نور لرو د پروفایل او د هنګر سازي او د نور وسپنیس تولیدات اغدي، د بیټری سازي کارخانه دي، همداسې د چودن، مس، المونیم، نکل په دغه بخش کې مونږ تولیدات لرو او رستر بلې کارخانه زیاتیږي، تولیدي شرکتونه هم زیاتیږي. د تر څنګ کچیر دغه صنعت ته واقعا توجه وشي، ان شاء الله مونږ به ډیر زر د شایدان اوسو چې نور هم شرکتونه زیات شي او عام وطن ته یو خدمت دی عوام د کار د زمينه د برابرول یو بایس وکړي.
ورس کی څومره مستند تاسو تولیدوي؟
دا خو مختلف سکتورونه دي، په مختلف سکتورونو کې مختلف مقدارونه دي چې تقریبا مونږ دا غوښتل شو چې صرفا د ګارډر، سیخګول، لارن، پروفایل یا که په مجموع کې مونږ د زوب وایو، د زوب صنعت، د زوب صنعت مونږ فعلا الحمدلله د ورځې په حدود 2500 ټنه وسپنه په افغانستان کې ولیکيږي، زوب کیږي.
تاسو تولیدات د دې سبب شوې دي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یا د بهر نه په عمومي ډول باندې وسپنه واردات کم؟
بالکل بالکل بالکل، مونږ تقریبا اوس ویلې شو چې تقریبا د وسپنه او د فلزاتو په بخش کې تقریبا د خود کفایي خواته مونږ تللی یو او 50% مونږ د ټول افغانستان اړتیاوې ورته پوره کوي شو، باقي مانده 15% هغه له خارج راځي، خصوصا د تاشکند او آسیای میانه څخه. دا ز په زمانه تاسو ته ویل شم چې زمونږ ځنې د کارخانې دی، بل خصوص میهن سټیل او خان سټیل ده چې دوی کیفیت له تاشکندي سیخ نه هم ډیر اوچت دي، او د بیټری مونږ ان قریب یو ډیر لوی کارخانه په کابل کې افتتاحیږي چې دا به د آسیا په سطح یو فابریکه وي او تولیدات عین شکل. خو یو غوښتنه ده لرو چې چون اوس مونږ په د صنعت کې د خود کفایي خواته روان یو، باید تعرفه پر خارجي بالمثل تولیدات چې له خارج نه راځي باید پر هغه باندې تعرفه لوړي.
تاسو یوازې د زړې وسپنه استفاده کوي؟
فلحال خو زمونږ د استفادې وړ مواد صرف خام مواد، سکراپ یا زړه وسپنه ده چې څه دولتي زړه وسپنه ده او سم د بازار چې روزمره راټولېږي، دا فلحال مونږ ددنې استفاده کوو. متاسفانه په تیر شل کلونو کې په مختلفو بانو باندې دا قراردادونه په شا واچول شول، یو ځل امضا شول او بیا بیرته لغوه شول، او مونږ نشو کولای په دغه طلایي فرصت نه چې دلته جامع جهانی و دغه یو استفاده وکړو چې دا د وسپنې معدنونه استخراج کو. خو اوس د دې دولت د هرات سره امیدونه ډیر شوي دي، کوم ته دغه چانس راکړل شي اصلا مونږه داخلي کباړ وسپنې ته به هیڅ ضرورت هم نه پیدا کوو.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا راغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره خبرداري ورکوي کناډیوال د میلیونونو کډوالو او نورو جبري بې ځای سو خلکو د کووید 19 څخه د ساتنې لپاره ضروري اقدامات ونه کړي، نو دا به ډیره جدي پایله ولري. لیزا شلاین راپور شاله جلی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره اداره وایي چې د کووید 19 د هغوی په ادارې کې د ټول زیات تمویل شوی استراری حالت دی. دا په نړۍ کې د لسو خورا هیر شوي کډوالو بحرانونو په لیست کې لومړی دی، چې پکې عراق، سوریه، سویلي سودان او په افریقا، آسیا او لاتینی امریکا کې یو شمېر نور هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره رپورټ ورکوي چې د 940 میلیونو ډالرو نه یوازې درېمه برخه ترلاسه کړې ده چې هغوی د کرونا د وبا د مخنیوي د مرستې لپاره ورته ضرورت لري. ډېر کډوال په پرمختللو ملکونو کې د ډېرو بدو روغتیايي سیستمونو سره ژوند کوي. د نړۍ د بډایا ملکونو برعکس غریب ملکونه د کرونا واکسینونو ته ډېر محدود لاسرسی لري. د یو ان ایس سی آر د عامې روغتیا برخې رئیس ان برټن وایي چې تر دې وخته پورې ډېر کوربه ملکونو خپل کډوالو سره دغه د کرونا واکسین شریک کړی دی. برټن وویل،
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
UNHCR تیار دی چې د هغه ملکونو سره مرسته وکړي تر څو د ځینی خندونه د منځ لاړ شي. هغه وایي چې دغه په دې شر چې موږ د دې کولو وسایل ولرو. د UNHCR ډاټا ښایي چې د سلو زرونه زیات کډوال په کرونا وبا اخته شوي دي. په دغه کې 1350 میرمنې هم شامل دي. بټن وویل چې دا شمیر په پراخه کچا کم رپورټ شوی ده او په کډوالو کې به د دې نه زیات شمیر خلک په دغه کرونا وبا اخته شوی.
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety nets.
UNHCR په ملکونو باندې غږ کوي چې کډوال د ملي ټولنیز خوندیتوب په شبکو کې شامل کړي او په تمویل کوونکو باندې زموږ ملاتړ وکړي تر څو دغه تشه ډکه شي. مونږ د کووډ 19 په دغه پروګرام کې د هرې سیمې شاملولو ته اړتیا لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره دغه اداره یادونه کوي چې په زوره بې ځایه شوي خلک د نړۍ د نفوس 1% تشکیلوي او خبرداري ورکوي چې که په نړیواله توګه دغې ته ځواب ونه ویلی شو نو دغه به نورې خطرناکې پایلې رامنځته کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان پر روان وضعیت باندې پام وکړئ. د ډیوی رادیو یو رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغانستان په اوسنی حال کې یوازې په کار دی نه پریښودل سي. دا یو حقیقت دی. نړۍ ته به د افغانستان سره ودرېدل وي او دغه ستونزه به په ګډه هوارول وي. د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د منځنی آسیایي هیوادونو سرمشریزه غونډې سره وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل افغانستان کې د طالبانو عبوري حکومت راغلی. دا هغه وخت دی چې نړۍ د افغان ولس سره په مضبوطۍ سره ودری. موږ ګڼو چې د نړیوالې ورورلوۍ د افغانستان سره رابطې ډېرې ضروري دي. دا د افغانستان د 40 کلو د جګړې ختمولو یوه ښه موقع ده چې ځای په کار دی نه کړې سیم. دوی زیاته کړه چې طالبانو ته هم په کار دی افغانستان کې سوي خپلې ژمنې ترسره کړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پکې زیاتره د افغانستان ګاونډي هیوادونه ګډون لري په داسې حال کې کیږي چې پاکستان هلې ځلې کوي چې نړۍ د افغانستان نوی حکومت تسلیم کړي. څېړونکي دغه غونډه په اوسني حالاتو کې ډېره مهمه ګرځوي، خو دا هم وایي چې د دغه هیوادونو زیاتې اندېښنې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وجود دي چې په اړه به د دې غوښتنې دوام لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ډیوا سره خبرو کې وایي
مشمانی
تاجکستان د سیمې هغه یوازنی هیواد دی چې د طالبانو په نوي حکومتي په سرګنده نخوشي سرګنده کړې او صدر یې په ورستیو کې د ټول شریکه حکومت غوښتنه کړې. وم رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
رنو اوریدونکو د امریکا غا سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د میکان سند په جنوب شرقي اسیا کې تقریبا 9 میلیون خلک سره یو ځای کوي چې د خپل معاشیت ترانسپورټیشن او انرژي د ضرورتونو لپاره په دغه سند باندې تکیه کوي مګر ځکه په هر نقطه کې په میلیونو خلکو باندې تاثیر کوي تقریبا 3 لسیزه په خوا کمبودیا لاوس تایلند او ویتنام د میکانګ سند کمیشن یا ایم آر سی جوړ کړ دا د سیمایزه ډایالوګ او همکارۍ لپاره د حکومتونو ترمنځ یو سازمان دی دا د اوبو د منابعو د اداره کولو په باره کې یو دوامدار پرمختګ دی امریکا په رسمي توګه د یو پرمختیایي انډیوال په حیث د ایم آر سی ملاتړ کوي امریکا کمبودیا لاوس برما تایلند او ویتنام د 2019 کال د جولای په میاشت کې د حقیقتنی میکانګ پروګرام جوړ کړ چې په سیمه کې دوامدار اقتصادي وده ته پرمختګ ورکړي د حقیقتنی میکانګ پروګرام په 2020 کال کې پراخ شو او د میکانګ امریکا شراکت شو د پنځو سیمایزو انډیوال هیوادونو ترمنځ د نیمایي سیمې ګډه همکاري وده کوي د امریکا له ملاتړ سره ځکه نو امریکا د سرحد نه په اخوا د چلنجونو په غم خوړلو کې چې د میکانګ سیمه ورسره مخامخ ده د یوې متحد په حیث خپل ځان نه جوړ کړ د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویل د خپل میکانګ انډوالانو سره موږ ښه حکومت ولي اقتصادي خپلواکي شفافیت په قوانینو ولاړو پالیسیو په پیوړی کولو سره قوي کوو په حقیقت کې د آسیان د مرکزی منډسۍ د سیمې لپاره د غنډوالي د امریکا د پراخه ملاتړ یو برخه ده د کلونو په اوږدو کې د میکانګ په سیمه کې د سلګونو خلکو په ژوند کې خواله راوست سره لدې د وخت په تیریدو سره نوو چلنجونو لکه د اقلیم ستونزې او د کووډ-19 وبا دا وځ ډیره پیچلې کړله د دې لپاره چې د کووډ-19 د تیرو دوه کلونو د موجوده ګواښ سره مبارزه شوې وي امریکا تر دې نیټې پورې د میکانګ په نیمایي سیمه کې هیوادونو ته 8.5 میلیونه د واکسین ډوزونه او 2 میلیونو ډالرو ته نږدې مرسته رسولې ده او موږ به د وبا په سنبالولو او کمولو کې د روغتیا د محلي کارکونکو سره لنږدې نه کارکولو ته دوام ورکوو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د اګست میاشت په دریمه نیټه د میکانګ امریکا د وزیرانو په سطح د انډوالۍ په غونډه کې وویل موږ د واکسینو دغه ډوزونه مفت برابرو د دې پورې هیڅ سیاسي یا اقتصادي فشار تړلې نه دی دوی وویل موږ په دې راتلونکي کال کې په ګډه سترګې په لاریو چې د دغو موضوعاتو په باره کې بوختیا ته پراختیا ورکړو چې نه یوازې د میکانګ په سیمه تاثیر وکړي مګر په نړۍ هم چې په دې کې د ښځو د قوي کولو ملاتړ د روغتیایي سیستمونو قوي کول شامل دي چې د راتلونکي وبا ته تیاری ونیول شي او خپل د اقلیم ارزو لوړ کړو د میکانګ امریکا انډوالي د جمهور رئیس جو بایدن نظر عملی کوي چې موږ به اوس په ګډه کار کولو سره د نړیوالو چیلنجونو د ګړندې کولو په باره کې غونډه وکړو په داسې حال کې چې د وبا سره مبارزه کوو او خپل اقتصادونه په پښو درو د میکانګ سیمې هیوادونه به په امریکا او د میکانګ په ملګرو حساب کوي درنو اوریدونکو دا و د امریکا غا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.